ستړي مشه دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په دې خبرونه کې وزه پامیر ساحل در سره يم. د تل په سیر د خبرونه پیل ل خبرونو کو ملیحه امیرزاده دروروي.
پامکړه د خبرونو سټکو ته په کوم ایجنسی کې د انتظامیه د فرقیز شخړې د خاتمه او مری امن معاهده د امریکا کولو خبره کړې ده. د افغانستان په سینټ کې یو ځل بیا د پاکستان لخوا په افغان سرحدي سیمو د بریدونو په اړه بحث شوی او اروپایي اتحادیه په بیلاروس کې بندیزونه غځولې دي. د خبرونو تفصیل په کبالی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقایز شخړې د خاتمه او د مری امن معاهده د عملی کولو خبره د دغه سیمه د پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د لوی جرګې مشر ملک وارث خان وکړه. د سیمه انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله محسود مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د مذاکرات وروسته شیا سنی مشران متفق شوي دي او ضربه د مری لوزنامې لاندې د تګ راتګ لارې پرانیستل شي او د بیر کوره شوي خلکو د آبادکاري سلسله به شروع کړل شي.
ان شاء الله ضربه چې څنګه زموږ د روډ دغه سټیسفیکټری شي بیا به د خلکو دا راتګ او بیا ریسیټلمنټ چې کوم دی دا یقیني جوړو. کم کم ځای هم ډیسټرکشن شوی دی، کورونه خراب شوی دی، هغه خپل اسسمنټ شوی دی او هغه ته به انشاءالله د ریسیټلمنټ سره دوی ته خپل کمپنسیشن ملاویږي.
د جرګې غړي وایي چې په پاړه چنار او صده کې به کمیټه جوړول شي چې د بې کوره شویو کورنیو د آبادکارۍ طریقه کار به جوړوي. کورما قبایلي سیمه کې فرقه‌ییزه تاوتریخوالی د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دی چې له امله یې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوي دي او ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. د خوزدار د لویزو په وینا د بلوچستان د بیلابیلو سیمو نه د څلورو کسانو مړی موندل شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو ادارې یا ایچ آر سی پی په صوبه کې د سیاسي کارکوونکو په تختولو او وژنې اندېښنه څرګنده کړې. په مکران کې د ادارې مشر عبدالغنی پرواز په دغه لړ کې وویل
د بشري حقوقو د سرشمیرنې پر اساس په مکران کې له تېر یوه کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان له تېښتولو وروسته وژل شوي دي او نږدې څلوېښت کسان تر اوسه بې درکه دي. په ټول بلوچستان کې د بعضو سرچینو په وینا څوارلس زره کسان تېښتول شوي دي، لیکن زموږ د بشري حقوقو د تنظیم په ریکارډ کې دغه شمیرنه په زراو نه بلکې په سلاو ده.
د لویسو د چارواکو په وینا د خوزدار د باغبانه سیمه د دوو کسانو مړی ترلاسه شوی دی. په دې کې یو کس د بلوچ کامی موومنټ نومي تنظیم جنرال سیکرټری او بل کس د بلوچ د زده کوونکو سازمان بی ایس او غړی و. بلخوا دوه نور مړی د لویسو د چارواکو په وینا د مکران نه هم ترلاسه شوی دی چې دواړه بلوچ سیاسي کارکوونکي یادیږي. د افغانستان سینټ پرون یو ځل بیا د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د راکټي بریدونو په اړه سخت غبرګون وښود. یو شمیر سینټرانو د غرض د نړیوال ځواکونو پر مشرانو هم ټکونه وکړ چې ولې یې تر اوسه د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه چپه خوله غوره کړې ده. د دې سینټ لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار په دې اړه د یو شمیر سینټرانو له توندو بحثونو نه وروسته وویل چې د دې سینټ یو وخت په ډېر زر په دې اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي. سینټ تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم په دې اړه یو لیک استولیو. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو مخه ونیول شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو به بده اغیزه وکړي. بل لوري پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د مصر وزیر اعظم په داسې حال کې د قرارې غوښتنه کړې ده چې په اوسني تشدد کې لږ تر لږه څلیرویشت کسان وژل شوي دي او د دوو سوو نه زیات ژوبل دي. دا د فروري په میاشت کې د صدر حسنی مبارک پر ضد د پاسون وروسته په بدترین تشدد کې یو دی. وزیر اعظم ایسام شریف په ټلویزیوني وینا کې ویلي د حسنی مبارک د واک نه لرې کېدلو وروسته چې جمهوریت ته کومه لاره جوړه شوې دا تشدد هغې لپاره خطر دی. د مصر په سرخار کایره کې ټوله شپه کرفیو لګېدلې وه او نن به حکومت په دې ناکراري د بحث کولو لپاره بیړني کوي. دا تشدد په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې په مصر کې میشت عیسایانو په یو کلیسا د سخدریزه مسلمانانو لخوا د برید پر ضد مظاهره کوله. اروپایي اتحادیه په بیلاروس کې د هغه کسانو پر ضد بندیزونه غځولی دي چې په مدني ټولنې مخالف سیاسي ګوندونو او آزاد میډیا باندې د فشار اچولو لپاره ذمهوار دي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو وزیرانو نن په لکسمبرګ کې د لیدلو پر مهال د یو سل دوه نوي کسانو په لیست کې د شپاړس نورو کسانو نومونه زیات کړي چې په اروپایي هیوادونو کې اساسې لري نو کنګل به شي. او اروپایی هیوادونه ته په سفر به پرې هم بندیزونه وي. د اروپایي اتحادیې د خارجه چارو مشر کاترین اشتن د غونډې نه وړاندې په بیلاروس کې د سیاسي قیدیانو د خوشي کولو په غوښتنه ټینګار وکړ.
You know our continuing concern to see all those imprisoned.
دا وایي تاسو ته معلومه ده زموږ په دې اړه اندېښنې دوام لري او دا لیدل غواړو چې په بیلاروس کې قید شوي کسان د خوشي شي او د دوی بیا رغونه دي وشي او د دې خواهش هم کوو چې د بیلاروس ته خلکو سره دې په تماس کې یو. د دې ترڅنګ موجوده بندیزونه یو بل کال لپاره د غزولو فیصله هم وشوه چې د 2012 کال د اکتوبر د میاشت پورې به دوام لري. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د یورو استعمالونکي هیوادونو د مشرانو نه غوښتنه کوي چې د اقتصادي تباهي د مخنیوي لپاره د اجتماعي ذمہواري قبول کړي او فیصله کون ګامونه دی واخلي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په یو مرکه کې نوموړي په فرانس او جرمني هم غږ وکړ چې خپل اختلافات ختم کړي او د کال ختمېدلو نه مخکې دي یو سم پلان تیار کړي چې دغه به یقیني له منځه لاړ شي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانسې د نیکولاس سرکوزی د اتوار په ورځ خبرو اترو وروسته ویلي چې د یوروزون د قرضونو مسله د حل کولو لپاره به یو جامع پیکیج د روان میاشت په اخیره کې سرګند شي. او د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر، ادیب او ډرامه لیکونکی زینت شاه ساحر افریدی په جمرود کوکی خیلو سیمه کې وفات شو. نوموړي شپږ کتابونه لیکلي او د پنځه په نوم شعري مجموعه هم چاپ شوې وه. هغه د ریډیو پاکستان پیښور او پاکستان ټلویزیون لپاره د پښتو یو شمېر ډرامې هم لیکلې وې. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په کورم کې د سولې لپاره بیا هلې ځلې شوې دي او د مری د تړون ترڅنګ نوې پریکړې هم شوې دي.
پرچنارو سادی کې به اصلا باندې داسې قتل مقتله پرچنار سادی سټي حکوم حدود دي کې قتل یا چوک به خپله بدلا نه اخلي.
د افغانستان مشرانو جرګې له پاکستانه د توغندیو پر بریدونو د ناټو لاستازي سره د غونډې پریکړه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یو بل د تورونو پورې کولو او د ردولو لړۍ روانه ده. لدی څه جوړیږي؟
دینه څه جوړیږي نه ما خو دام تجویز ورده چې وای د پاکستان او د افغانستان هم یو جرګه پکاره ده.
نامتو سندرغاړی او د غزل پاچا جگجیت سنگ مړ شوی دی. په خبرونه کې مو د چارسدې د رزړو کلی تبیایو
تاریخ چې موږ ته سخی نه وایي چې یاره رزړ یو قوم چې نن سبا په ثوابه کې آباد دی. خو شیخ ملي بابا چې کوم تقسیم کړو نو په هغه تقسیم کې دا علاقه د دغه رزړ قوم رسېدلې وه.
دا هر څه پروانه غړې کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسې. د خبرونه د پایل رپورت په قبایلی سیمه کورما کې د شیا او سنی فرقو مشران سره شوې دي چې د مری د تړون تر مخه به په سیمه کې سولې ته غاړګ دي. انتظامی چارواکي وایي په دې تړون به ډیر ژر عمل پایل شي او په سینما کې به ټولې لارې پرانیستل شي. د تړون ترڅنګ مشران په نویو نقطو هم سلا شوې دي چې تر مخه به په پاړه چینار کې پورا امن ساتل کیږي. نور حال د مشال رادیو خبريال طارق او رکسای راکوي.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د مری په امن لوزنامه عمل به شروع کړی شي. مشال رادیو سره د خبرو کولو په وخت انتظامی چارواکي مرستيال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله مسعود اویل چې په سیمه کې د ستر مذاکرات وروسته شیا سنی مشران متفق شوي دي او ډېر ژر به د مری لوزنامه لاندې د تګ راتګ لارې پرانستل شي او به دخله کورنۍ او د آبادکاري کار به شروع کړی شي.
خبر شروع ہے آگے بیا مشران دوارا مسلک والا دے دا غرا غلل چھے اوس دا شای عملی کو انشاءاللہ غا دا قدم واخستو شو جی پڑا چنار کے ہم صدی کے ہم دا فریقینو چھے کم خلق ڈسپلیس شویو دا غیر دا ری سیٹلمنٹ آہد نامے ہو شولے انشاءاللہ ضربہ چې څنګه زمونږ دا روډ دغه سټیسفیکټری شي بیا به د خلکو دا تګ او بیا ریسیټلمنټ چې کوم دی دا یقیني جوړو. کم کم ځای هم ډسټرکشن شوی دی کورونه خراب شوی دی هغې خپل اسسمنټ شوی دی او هغې ته به انشاءالله د ریسیټلمنټ سره دوی ته خپل کمپنسیشن ملاویږي.
د جرګې غړو د وینا تر مخه چې د امن قیام په لړ کې دواړه ډلې به د لوی جرګې او حکومت سره تعاون کوي. د جرګې غړي وایي چې په دې لړ کې به پاړه چنار او سدې کې کمیټې قایمولی شي. دغه کمیټې به قبایلي مشران حکومت او لو جرګې سره په شریکه طریقې کار جوړوي او به دخل شوی کورنۍ به آبادوي. د جرګې د مشرانو د وینا چې اول به د به دخل شو خلکو د آبادکاري سلسله به د صدې او پړچنا سیمو کې شروع کیږي. د سیمې نه ملک حاجي محمد حسن موږ ته وویل چې د دواړو فریقینو ترمنځ په 9 نقطو باندې شامله یوه بله لوزنامه وشوه چې پر روان وخت کې د دغې لوزنامې لاندې د صدې او پړچنار امن ساتلی شي.
پړچنارو صدې کې به اصلا باندې داسې قتل مقتله پړچنار صدې سیټي حکومت حدود دي کې قتل یا چوک به خپله بدله نه اخلي. که چا مرګ وکړلو نو هغه حکومتي کروایي نه سوا به هغه 20 لاکھ روپیه به قومي جرمانه وي. هغه نه لوای واک کمیټي به پړچنار کې شیاسونانو جوړېږي یوه به صدې کې جوړېږي. خپل منځ کې مسایل نه شو حل کولی کمیټه نو بیا به ګرینډ جرګې او پولیټیکل انتظامیه ته رجوع کوي. یو بل ته به داسې نظیبه الفاظ نه استعمالوي او بل بهر نه داسې ایلیمنټ هغه دهشتګرد دی او چوک دی هیڅوک به هغه ته پنو نه ورکوي. که چا امن ته هغه کولو کمیټه مشترکه لکه پړچنار صدې والا دا به ورته ودرېږي.
یاد دې وي چې په سیمه کې شیا سنی ترمنځ د جنګونو نه وروسته دواړو فریقینو ترمنځ په 2008 کې مری لوزنامه ترسره شوه. درې کاله تیرې دونه پس دې کال د فروری په میاشت کې د لوزنامې د عملي کولو دپاره دواړو فریقینو ترمنځ دوباره یوه بله جرګه وشوه، خو لیزایی خلک وایي چې بیا هم نه لارې پرانستلی شوې او نه د بې دخله شوو خلکو آبادکاری وشوه. موږ چې کله په جرګه کې شامل ملک حاجي سلیم خان اورکزینه پوښتنه وکړه چې جرګې کې دونه پس لوزنامې ولې نه عملي کیږي، نو په ځواب کې وویل
کولای شو خلک به بهر پرته وو، کورونه به ویران وو، نو هغه کومه معاهده وو چې وشوه هغې باندې به بیا عمل نه کېدو، هغې خلاف ورزي به کېده، په علاقې کې به وایلیشن کېدو. نو لحاظه اوس اهل تشیه هم پوه شو، حکومت هم پوه شو، اوس انشاءالله دا کوشش شروع دی چې هغه خلک چې بې دخل شي خپل ځایونو کې آباد شي، هغې سره سره به روډ کلاو شي. نو موږ یقین دی انشاءالله چې دا اوس کومه خبره ده په صحیح طریقې روانه ده او امن به انشاءالله راشي.
ځایي خلک وایي که چیرې شیا سنی ترمنځ د مذاکراتو نه وروسته په عملي توګه په مری لوزنامې باندې کار پیل شو، نو ډېر زر به په کرم ایجنسی کې امن قائم شي. طارق اورکزے، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان مشرانو جرګې په دې هیواد کې پر میشتو نړیوالو ځواکونو انتقاد کړی دی چې په ختیځ کې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه چوپه خوله پاتې شوې دي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه تر بحث وروسته مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې په دې مسلې د نړیوالو ځواکونو د موقف د څرګندېدو لپاره د افغانستان لپاره د ناټو له ملکي استازي سره یوه مشورتي غونډه وکړي. سنټران همداراز وایي چې د پاکستان له خاورې یو ځل بیا د افغانستان په ختیځ کې راکټي حملې پیل شوې دي او د مخنیوي لپاره یې د حکومت هلو ځلو هم نتیجه نه ده ورکړې. نور معلومات د خپل همکار احمد زبیر ژمن په دې رپورټ کې اورو.
د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د دفاعي چارو کمیسیون دی د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي خپلې غونډې ته وروبولي او په یوې مشورتي غونډې کې د ورسره په ختیځ کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د ناټو ځواکونو د چوپتیا په اړه خبرې وکړي. مشرانو جرګې د خپلې غونډې ډیره برخه د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په یو شمېر ختیځو سیمو وروستیو راکټي حملو ته ځانګړې کړې وه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د غونډې مشري کوله وویل په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونه باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دوی وایي په افغانستان کې مشت نړیوال ځواکونه چې د ایساف او ناټو په چوکاټ کې کار کوي، دوی باید د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې چوپ پاتې نشي. دا یې مسؤلیت دی چې په دې اړه اقدام وکړي او له ممکنه لارې د افغانستان په خاوره د راکټي حملو مخه ونیسي. اوس زه هیله من یم چې د امنیت او دفاع کمیسیون د ناټو ملکي استازي راوبولي چې کمیسیون ته تشریف راوړي او په دې برخه کې ورسره بحث وشي. مشرانو جرګې وروسته له هغې د یوې مشورتي غونډې لپاره د ناټو د ملکي استازي د راغوښتلو پریکړه وکړه چې یو شمېر سناتورانو پر بهرنیو ځواکونو انتقادونه وکړه چې ولې د پاکستان په وړاندې غبرګون نه ښیي. دوی استدلال کوو چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له دغه هیواد نه د دفاع او د امنیت د ټینګولو لپاره پراته دي، نو بیا ولې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې چوپه خوله پاتې دي. سناتوران په داسې حال کې پر ناټو ځواکونو انتقادونه کوي چې د دغو ځواکونو ویان څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل د پاکستان له لوري د راکټي حمله په اړه څېړنې کوي او د څېړنو له بشپړېدو وروسته به دا پریکړه کیږي چې څه وشي. د مشرانو جرګې غړو د دغو حملو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت اقدامات هم کافي نه بلل او له چارواکو وغوښتل چې د دې ستونزې د هواري لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. په دې غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې د مشرانو جرګې یو پلاوی دی په دې اړه له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم وګوري او هغه پرانیستی لیک دی هم په جدي توګه تعقیب شي چې مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو په اړه ملګرو ملتونو ته استولی دی.
تاسو له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ اوریدل. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د دفتر ویان میجر جنرال اطهر عباس تیر مهال مشال رادیو ته ویلي ول چې د دوی لخوا پر افغانستان توغندي نه ورول کیږي بلکې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال کله کله توغندي له پولې هاغه خوا ته واوړي. چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو د روان کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه، نو تر هغې وروسته نه یوازې د پاکستان او امریکا اړیکې ترینګل شول بلکې افغان چارواکو هم خپل هغه دریځ لا پسې ټینګ او تکرار کړ چې پاکستان افغانستان ته ترهګر ورلیږدوي او په دې هیواد کې لاسوهنه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورونو لړۍ په دې وروستیو کې لا توده شوې ده. دا چې د دې لړۍ پای او غیز بچوي زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې پوښتنې د ځواب میندلو لپاره دا رپورت چمتو کړی دی.
د افغانستان لخوا پر پاکستان د تورونو لړۍ له هغه وروسته ډیره توده شوې ده چې د افغان چارواکو په وینا یو پاکستانی ځانمرګي بریدګر د سپتمبر پر 6 نیټه د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په کابل کې وواژه. افغان ولسمشر حامد کرزی له بی بی سی سره د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا د آزاد اروپا له ریډیو سره او په کندهار کې د سلګونه دینی عالمانو یوې غونډې نیغ په نیغه پاکستان په دې تورن کړ چې په افغانستان کې د امن د راتګ په مخ کې خنډ دی، خو پاکستان په وار وار له دې انکار کوي او وایي چې دا د افغانستان خپل کورنۍ مسله ده. دا چې له داسې تورونو څخه به اخیر څه جوړیږي. د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سلیم سیف الله خان یې په اړه مشال ریډیو ته دا سویل
دینه څه جوړیږي نه، ما خو دا هم تجویز ورده چې بوی د پاکستان او د افغانستان هم یو جرګه پکاره ده، د پښتنو یا د افغانستان دا یو طریقه ده جرګه چې کینو شل کسان پنځه ویشت کسان د پاکستان شل پنځه ویشت د افغانستان، دا بس حکومتي جرګه نه، دا به یو د خپلو مشرانو یو جرګه به وي چې هغه کینی او د دې د حل روباسي په یو غونډې باندې خو نه کیږي چې یو جلسه وکړو یو مشوره وکړو بس بیا هر څه به ټیک شي. خلق جنگیدلی دی، نقصانونه شوی دی، مرګونه شوی دی، خلق پن شوی دی، دا شی په یو ورځ کې خونه حل کیږي.
په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی څخه وپوښتل چې افغان چارواکي له پرله پسې تورونو څخه څه ترلاسه کول غواړي، نو هغه راته وویل
زه فکر کوم چې نور د افغان دولت د خپلې ټولنې سیاسي کړیو د خپل اپوزیشن تر شدید فشار لاندې دته مجبوریږي چې باید د پاکستان دولت سره داسې یو چلند وکړي. حد اقل د افغانستان دولت خبره کوي چې پاکستان باید په صادقانه ډول د افغانستان دولت سره د سولې پراته کې مرسته وکړي، هغه ټورستیکونه چې افغانستان د بهر د پاکستان په خاوره کې دي او له خوا دې خواته را اوړي. دا همدارنګه ګورې په دې وسلو کې د کونړ او ننګرهار مسله ده چې د پاکستان لور ډزې پکې دي، دغه مسایل غواړي چې متوقف کړي په دغه فشار سره، او د افغانستان دولت دا چایس لري هغه دا چې په همدغه وخت کې نړیواله ټولنه هم په پاکستان باندې باور کوي او داسېم فشارونه پراوړي.
د افغانستان د استخباراتو ادارې د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته وویل چې د هغه د وژلو دسیسه د کوټي په ښار کې میشتې د طالبانو د شورا لخوا جوړه شوې وه او دوی د هغه په وژلو کې د لاس لرونکو ټولو کسانو په اړه بشپړ معلومات پاکستان ته ورکړي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی د برهان الدین ربانی په وژلو کې لاس نه لري او د هغوی په خبره په دې اړوند د پلټنو په لړ کې چې څومره مرسته کولای شوای هغه یې له افغانستان سره کړی ده، خو افغان چارواکي په بیا بیا تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې د کردار ادا کولو پر ځای د داسې هڅو په مخ کې خندونه اچوي.
تاسو د بوروال کاکړ رپورت اوریده. وسم د افغانستان د جګړې په اړه د نېشنل انټرست مجلې لیکلي امریکا په افغانستان کې په داسې جګړې کې بوخت ده چې باید تر دې حدا نه وای وګده شوې. مجلې لیکي د دې جګړې پر مهال پاکستان له حقانی اورپکې شبکې سره اړیکې غځولې دي. د روانې میاشتې پر مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې 10 کاله پوره شول. د نېشنل انټرست د مقالې مهمه برخه له داوود خټک اورو.
دی نیشنل انٹرسٹ مجله کې د افغانستان د ناامنۍ په اړه یو مقاله لیکل شوی چې وای امریکا اوس هغه جنگ کې بوخت ده چې په کار نو تر دومره مودې پورې جاری پاتې شوی وي. مقاله کې راغلی چې که څه هم د دغه جنگ په پیل کې امریکا ته واضحه بریا ترلاسه شوه، خو وروستو د ولسمشر بوش حکومت نه یوازې دا چې د افغانستان بیا ودانې ته پوره پوره پاملرنه ونه کړه، بلکې زیاتره توجه یې عراق ته وګرځوله. دغه شان په پاکستان کې د پرویز مشرف د اقتدار نه د یو خواته کېدلو او د نوي ولسی حکومت رامنځته کېدلو وروستو د دغه هیواد د طالبانو په اړه پالیسي تر یو حده بدلې شوې. که څه هم ولسمشر باراک اوباما یو وار بیا افغانستان د خپل پالیسي مرکز وګرځولو او دغلته د پاوز په تعداد کې د زیاتوالي فیصله وکړه، خو دې سره د افغانستان نه د امریکا د وتلو خبرې شروع شوې چې په جواب کې پاکستان د حقانی ډلې سره خپل مرستې او اړیکې نورې وغځولې، او دغه شان په افغانستان کې امن مخ په خرابېدو او طالبان نور مضبوط شول. په مقاله کې راغلي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا هغه پوځیان په افغانستان کې اوساتي چې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي او دغلته د بیا رغونې په کارونو بوختي. دغه شان دا ندی په کار چې پیسې په اغه ځایونو کې اولګول شي چرته چې امن د خطر سره مخ دي. د مقالې په پا پای کې راغلی چې د افغانستان جنگ د ترګریزو بریدونو په جواب کې شروع شوی وو، او دا اوس د امریکا تر ټولو د لوی مودې جنگ ګرځېدلې دي. په دې حالاتو کې اوس په کار ده چې د جنگ ته د پای ټکی کې خو دی شي او دغه سي د امریکایانو ژوند او پیسې دواړه د ضایع کېدونه بچ کړي شي.
د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د شینوارو د سیمې دوه قبیلې علي شیرخیل او سیپی د ځمکې لانجه لري چې د رپورټونو تر مخې دا لانجه اوس په هواری دوده. د سیپیو د قبیلې په استازیتوب یو مشر ویلي چې دوی د حکومت د پریکړو درناوی کوي او غواړي چې لانجه نوره پای ته ورسیږي، خو د علي شیرخیل یو مشر وایي چې په دې ترڅ کې شریعت غواړي او د شینوارو لار غواړي چې مسله هواره کړي. دا لانجه له دوو کالونو راهیسې روانه ده چې له کبله یې وسلوال نښتې هم شوي دي. نور تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د شینوارو د دوو قومونو علي شیرخیل او سیپای ترمنس په دولتي ځمکه شخړه د حل کېدو په درشل کې ده. د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران د ننګرهار والي ګلاغا شیرزي د دوشنبه یا ګل په ورځ غوښتي وو او هغوی ته یې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په هدایت د شخړې د حل په موخه وروستۍ خبره واوروله.
تاسو خبر یاست چې د رئیس جمهور لخوا تقریبا شپږ جرګې راغلي دي او دا موضوع خپل شخصا رئیس جمهور په خپل لاس کې ولید او ما چوي دا موضوع د خبر د لارې او د جرګو د لارې حل.
د سیفای قوم په استازیتوب اجي عثمان شینواري وویل چې په خوای هم د دولت پریکړو ته غاړه یې خو او اوس هم حاضر دي چې غاړه ورته کیدی.
موږ ته سیپای خو دا خبره د والي صاحب سره حالت منلي او سم سره منو به مو سره منو چې تیږه به خود کې 15 کلو د پاره لیاري بخلاصيږي، سرکونه بخلاصيږي او مکتبونه بخلاصيږي، شبخانه به 15 کلو د پاره بوربند لانیږي او پس 15 کلو بوربند بلس کسا غیر جانبدار جرګه دي ته کینی او دغه زړې فیصلې او زړې کوم دغه دو شوي کوم شبای سره دوی دغه لري دغه بګوري.
د علي شیرخیلو د قم په استازیتوب ملک سید حکیم اقیار وایي چې د شریعت او یاد شینوارو د لارې په حساب هر وخت جرګې ته حاضر دي، خو په هغه صورت کې چې د لنجمن ځمکه څخه د مقابل لوري قبضه واخیستل شي.
من خبرو تال ته مزرو وسم مزري او شریعت غواړو او د شینواري لار غواړو. اول ورځ نه مخبره دادا سړی راغلی زمون کور ته بل قوم راغلی په لخر کشه کې دولت تاریخ شوی و چې دا د ډیزاین په څنګ کړی خبرو تازه ترڅو چې دشت تحلیل نشي د تیر په څیر باندې په زور جوړ شوی مورچه او د ټوپک د جبه لاندې خبره ته حاضر نه.
د یادولو د چې د تیرو دوو کلونو رئیس د دې لنجمن ځمکې په سر وخت په وخت وسلوالې نښتې رامنځته شوي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلې هم اوښتې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د بلوچستان په خوزدار کې د دوو بلوچستانو مړی ترلاسه شوی دی. همدارس چارواکي وای په مکران کې د دوو کسانو مړی ترلاسه کړی دی. په مکران کې وژل شوی دواړه کسان بلوچ سیاسي کارکونکي خودل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره نړیوالو او د پاکستان ادارو د بلوچ ملتپاله سیاسي کارکونکو د تختولو او وژنو پر لړۍ د اندېښنو څرګندونې کړې دي. بلوچ ملتپاله سیاستوالان د دې کارونو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ذمہواري بولي، خو د پاکستان پوځ له دې تورونو انکار کړی دی. د تازه وژنو په اړه د نیاز موساخیل رپورټ اورو.
د خوزدار د لیویزو په وینا د غلام الله او ولید بلوس نومي کس مړی د خوزدار له باغبانه څخه موندل شوی دی. د خوزدار د ځای خبریال محمد اکرم په وینا غلام الله د بلوچ وطن مومنټ نومي تنظیم جنرل سیکرټری وو او دوی میاشتې مخکې له کراچۍ څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی وو. او ولید بلوس د یاد شوي خبریال په وینا د بلوس زده کوونکو سازمان بی ایس او غړی وو او نوموړی روان کال د اګست پر اتمه نیټه له دغه باغبانه سیمې څخه تښتول شوی وو. هلته په مکران کې د لیویز چارواکي وایي دوی د سمیر رند او خالق داد په نامه د دوو کسانو مړی ترلاسه کړي او دواړه بلوڅ سیاسي کارکوونکي یاد شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په بلوچستان کې د سیاسي کارکوونکو پر تښتونو او وژلو سخته اندېښنه څرګنده کړې. د ایچ آر سی پی مکران څانګې مشر عبدالغني پرواز په دغه لړ کې وویل
لگ
بھگ بشری حقوقو د سرشمیرنی پر اساس په مکران کې له تیر یو کال څخه شاوخوا یو نیم سل کسان له تښتولو وروسته وژل شوي دي او نږدې څلوېښت کسان تر اوسه بېدرکه دي. دغه شمیرنې کله پورته او کله کښته سي، هغه په دې معنی چې د بېدرکه کسانو شمیره د دوی د تښتونې پر وخت پورته سي او کله چې مړی یې وموندل شي نو بیا کښته. په ټول بلوچستان کې د بعضو سرچینو په وینا څوارلس زره کسان تښتول شوي دي، لیکن زموږ د بشري حقوقو د تنظیم په ریکارډ کې دغه شمیرنه په زراو نه بلکې په سلاو ده او له تښتولو وروسته چې کوم کسان وژل شوي دي د ناتصدیقه معلوماتو له مخې د هغو شمیره نږدې شپږ یا اووه سوه ده. دا چې د بشري حقوقو ادارې د تښتول شویو بلوڅ سیاسي کارکوونکو د راخوشي کولو لپاره څه هڅې کړې او که څنګه، عبدالغني پرواز د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ خپلې هڅې کوو. کوم څوک چې و موږ ته حال راکړي او له موږ سره په دغه لړ کې فارمونه جمع کړي، موږ د هغو لپاره په عدالتو کې قانوني جنګ کوو او هڅه کوو چې دوی راخوشي کړل شي. دلته دا معلومات په ضرور درکړم چې زموږ د ادارې ایچ آر سی پی له اړخه په سلاو کسان له هڅو وروسته راخوشي کړل شوي دي او نن هم په دغه لړ کې موږ غوښتنه کړې چې د سیاسي کارکوونکو د تښتونو او وژنو لړۍ دي ودرول شي. یاد دې وي چې له تېرې اوږدې مودې څخه په بلوچستان کې د سیاسي کارکوونکو د تښتونو او وروسته د وژلو لړۍ دوام لري.
تاسو د نیاز موساخیل رپورټ اوریدم. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې د روانې میاشتې په شپږمه د فیشن یوه میله پیل شوې وه چې اوس پای ته رسېدلې ده. د میلې یو تنظیموونکی وایي د پاکستان نوی نسل د فیشن په اړه ډېره پوهه لري او باید خپلې وړتیاوې په ډاګه کړي. د میلې د پای په غونډه کې د موسیقۍ او رنګونو محفل و چې ډېر خلک ورته راغلي ول. د میلې په اړه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی معلومات راکوي. رپورټ په موسیقۍ پیلېږي.
شروع شوې وه د میلې جوړونکو تر مخه یا د میلې کې پنځه پنځوس ځوانانو او پیغلو ماډلو برخه واخیسته. میله کې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د اغوستونکي لباس بیلابیل قسمونه برخوالو ته وښودل شول. د فیشن په دې میله کې د بهرنو ملکونو ډیزاین جوړونکو او اخیستونکو هم برخه اخیستې وه. کراچۍ کې د فیشن میلې د جوړولو او اهمیت په هکله د میلې یو منتظم یوسف بیگ وایي
جو ہماری پوری نئی جنریشن ہے نا وہ آج کل فیشن کے بارے میں بہت زیادہ
ڈیر معلومات لری چنوے فیشن سدے سٹائل سدے اور بل خبر ادا دا چھ گنش میر حلقان او جنکی دا ماڈلین برخی پلو را روان دی. دوی دے میں لکی دا خپلو لباسونو او کار پر لڑکے محنت کڑے وو او خجز بی او خودلا دا سی میں لو کی زوانان او پیغلو تا دا مقا پلاس ورزی چھ خپل صلاحیتونا پا خلقو اومنی او دا پاکستان پا زوان کن کی دا دا سی خلقو ہیچ کمینشتا چھ دا دیر دول صلاحیتونو چخا برخمن دی. د کراچۍ په فیشن میله کې هر ورځ د نهه ډیزاین جوړونکو جوړ کړي لباسونه نندارې ته وړاندې کېدل. د ملیشیا هیواد څخه راغلو ډیزاین جوړونکو د خپل ملک د خلکو په ودونو کې اغوستونکي لباسونه نندارچیانو ته وښودل. کراچۍ کې جوړه شوې د فیشن دا میله د فیشن په حقله د نورو میلو څخه لږ بدله شان ښکارېده. په دې حقله د ډیزاینرې سلام آغا وینا وچې
ایکچولی لاسٹ جو اسلامت فیشن ویک ہوا تھا جو فرسٹ والا تھا میں نے اس میں پارٹیسپیٹ
مال اسلام آباد فیشن میلہ کی ہم برخہ خستی ہوا جو خوشحال ہے کہ کراچی کی ہم زمال خوا ڈیزائن شو لباس نہ خوا کھڑے شول وس پاکستان کے دخل کو سوچ بدلی دن کے دے زما ہغا ڈیزائن شو لباس نہ خل کو خوا کھڑن کم کی چے د مشرقی او مغربی نڑئی د ٹولونو امتزاج پشتون درلو کراچی کے دا فیشن دا پارا زنگڑی شوی دا ڈول میلے پدی ورستیو کی ڈیری شوی دی جگن شمیر مینوالی ہم پیدا کری دی کراچی دا میلے نمخ کی اسلام آباد لاہور او پیخور کی ہم دا ڈول میلے جوڑی شوی دی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
کراچی د میلې پاړه مو د ظفر کریمی رپورٹ واورید چې پکې تاسو واورېدل چې په دې میلې کې د شرقي او غربي فیشن امتزاج تر سترګو کېده لدې سره اوس ورزو پیښور کې بیا څلور نیمې بجې شوې دي او ملیحه امیرزاده د خبرونو د سرټکو سره
قبائلی سیما کرما ایجنسی کے انتظامیہ فرقائی شخڑے دا ختمولو او مری امن معاہدہ دا عملی کولو خبر کړي په بلوچستان کې د مکران او خوزدار سیمینا د سلورو کسانو مړی موندل شوی دی د افغانستان په سینټ کې بیا د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو د راکټي بریدونو په اړه سخت خبرې شوی په مصر کې د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ د تشدد پر مهال د هیواد وزیر اعظم د کراري غوښتنه کړې د اروپایي اتحادیې د خارجه چارو وزیرانو نن په بیلاروس کې د هغه کسانو پر ضد بندیزونه لګولي چې په خلکو د فشار اچولو لپاره ذمہوار دي او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د یورو استعمالونکي هیوادونو مشرانو نه د روان اقتصادي بحران په ترڅ کې د فیصله کون ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې
خبرونه مول مشال راډیو واوریدل چې ملیحه امیرزاده درورول او سمورزو اسلام آباد ته انیس اجمل له هغه ځای د پاکستان د ورځپانو اداري لیدلې دي ژباړلې دي درته او مهمه برخه دروروي
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کلی کې چې د صوبه خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو لپاره کوششونو کې د مقامي خلکو ګډون یقیني کولو باندې زور اچولی دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې قبایلي سیمو صورتحال په ټول ملک اثر غورځوي ادارې لیکي چې د فاټا د رستو پاتې کېدو وجه هم دا ده چې قبایلي خلک پاره شوبه کې نظر انداز کړی شوی دي چې له وجې په دغه خلکو کې احساس محرومي پیدا شوی ده او نن هغې د یو احتجاج داسې شکل اختیار کړی دی چې له قبله یې وسطا سیمې سرکاري او عام ولس لپاره د نوګو یا د نوتلو سیمې جوړې شوې دي ضرورت دا دی چې حکومت په فوري توګه فاټا کې ترقیاتي منصوبې شروع او مکمل کړي ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کلی کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا زور اچولی دی چې پاکستان د فشار نور هم زیات کړی شي چې هغې نور خپل ځمکه په افغانستان کې د ترهګرۍ مقصدونو لپاره د استعمال کېدو نه منع کړي خو بل اړخ ته امریکا ویلي دی چې د تاوتریخوالي وروسته هم د ترهګرۍ په ضد جنګ کې به پاکستان سره په ګډه کار کوو ادارې لیکي چې دا امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچ اړیکو په لړ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي مارک گراسمین به په راتلونکي کې د پاکستان دوره کوي او دغه سي د امریکا خارجه دفتر ویان دادا وکوي چې امریکا پاکستان کې د جمهوریت استحکام تعلیم او معاشي حالات بهتره کولو کوششونه کوي ادارې لیکي چې صدر کرزی دا وخت امریکا انتظامیه د پاکستان په اړه د گمراه کولو کوشش کوي امریکا ته د دې خبرې احساس شته چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان مرستې ضروري دي ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا دې په افغانستان فشار واچوي او معاملې دې درست کړي او پخپله دې د دې خبرې جاج والي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې څومره قربانۍ ورکړي دي د سره بعد امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې هم ښې شي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټل به هم ممکن شي ورځپاڼه آج پخپلې ادارې کې لیکي چې واقعي د حکومتي دعوو تر مخه په ټول ملک کې لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی او پېښور ښار کې په لوډ شیډنګ کې کمی کړی شوی دی خو لوډ شیډنګ په مکمله توګه د ختمولو دعوی بې بنیاده دي ادارې لیکي چې کېدای شي د پیسکو زیر انتظام بعضې ګریډ سټیشنو کې کارکوونکي په خپله خوښه بجلی بندولو دومره عادت شوي دي چې اوس دوی اولس ته هسې تکلیف ورکوي په دې لړ کې د پیسکو چارواکو لا پلټنې کول پکار دي چې د صورتحال صحیح اندازه ولګولی شي ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې شپږ کال وروسته د اتم اکتوبر زلزلې په یاد کې په ټول ملک کې تېره ورځ د زلزلې شهیدانو ورځ ولمانځلې شوه او په دې لړ کې په آزاد کشمیر کې په سرکاري توګه چھٹی او ریلیانې هم وکړې شوې زلزله ځپلو د حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه وکړه چې د بیا ودانې پاتې شوي منصوبې دې زر مکمل کړی شي او په متاثره سیمو کې د ترقیاتي کارونو رفتار دې تیز کړی شي. ادارې لیکي چې په زلزله او سیلابونو کې نړیوال امداد او د مخیر خلکو په مرستو کې درغلي د ملک لپاره د شرم خبره ده، او نن هم چې د آزاد کشمیر او صوبه خیبر پښتونخوا یو شمېر خلک د مرستو په تمه ناست دي، نو د دې نه په امدادي پیسو کې د درغلي ثبوت ملاویږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې پر ورځپاڼه ډان کې د راتلونکو دوو کالونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غړیتوب لپاره د پاکستان او قرغیزستان ترمنځ په سیالۍ یوه مقاله خپره شوې ده. هلته د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې هیواد په اقتصادي نابرابرۍ او له هغې سره د خلکو پر مظاهرو لیکنه کړې ده. ملیحه مجزاده مهمې برخې دروړي.
په پاکستانی ورځپاڼه ډان کې لیکل شوی د دوه کال لپاره د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کول یو شمیر ګټې لري، او بیا د پاکستان لپاره دا ضروري ځکه هم ده چې په افغانستان کې د راتلونکو دوه کالو لپاره به په سلامتی کونسل کې یو نیغ په نیغه رول ولري. په ورځپاڼه کې لیکل شوی د 1980 کال راهیسې پاکستان د سلامتی کونسل غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په انتخاباتو کې هر نهه کاله پس برخه اخلي. په کال 2002 کې د دوه کالو لپاره د پاکستان انتخاب په ایشیایي ګروپ کې د یوازینی سیمایز امیدوار هیواد په توګه شوی، خو د رسپانې په خبره د ازل کرغیزستان د کامیابی د ډیر کم امکان سره د پاکستان په مقابله کې ودرېدلې دي، او وایي چې تر اخره به د هیواد سره سیالي کوي. په مقاله کې لیکل شوی د کرغیزستان لخوا یوې سمجوتې ته غاړه نه ایښودلو باندې په ملګرو ملتونو کې ډیر کتونکي حیران شوي دي، او داسې اټکل کیږي چې د دې هیواد لخوا داسې ګام اخیستلو تر شا د پاکستان د دښمن لاس دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه دښمن څوک دی؟ ورځپاڼه لیکي د پاکستان مشرتابه په کار ده داسې تمه ونه کړي چې په دې انتخاباتو به د پاکستان اوسني خارجه تعلقات اثر ونه کړي. چین او روس په د پاکستان ملاتړ وکړي، بل لوري د هند په مقابله کې امریکا کولی شي د سلامتی کونسل غړیتوب لپاره انتخاباتو کې پاکستان ته حالات پیچلي کړي. د ورځپاڼې په خبره د دې حل دا دی چې کرغیزستان په دې رضا کړل شي چې د مقابلې نه لاس واخلي، او بیا داسې هڅې دې وشي چې د امریکا لخوا ملاتړ باوري شي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی د امریکا په نیویارک ښار د وال سټریټ نواخله تر واشنگتن مظاهرې شوې دي. د منځنۍ شتمنې طبقې تر مخه مظاهره کوونکي د بدلون سلاره نه خای، او پیغام یې هم واضح نه دی. ورځپاڼه د یو داسې اقتصاد چې په وروستیو کې د بحران سره مخامخ شوی د مسلې په لړ کې واضح پیغام او د هغې حل مهم بولي، او زیاتوي چې دا وخت مظاهرې مخې ته راغلي دي. په هیواد کې معاشي نابرابري ده چې منځنۍ طبقه چکوي، او ورځ تر ورځه په نسمنو کې زیاتوالی روان دی. بېروزګاري ده، او مظاهر شیان چې زیاتره ځوانان دي ګیله کوي چې یو شان موقع ورته نه ترلاسه کیږي. ورځپاڼه لیکي دا یوازې د ځوانانو پاسون نه دی، بلکې د دوی دا مظاهرې یو مثال دی چې ښکاره کوي څنګه زیاتره امریکایي وګړي د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، او څنګه دوی اوس د حالاتو نه ناامیده شوي دي. دغه مظاهرچیان د اقتصادي نابرابري خبره کوي، او وایي چې د یوې طبقې سره دولت راغون شوی. ورځپاڼه لیکي د دغه هیواد په ولسی پالیسي کې اوس بدلون پکار دی، او زیاتوي قانون جوړول د مظاهرچیانو کار نه دی. که چېرې د هیواد سیاسي مشرانو په سمه توګه دا کار کړی وي، نو د دې مظاهرو په ضرورت نه وي پېښ شوی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب زینت شاه ساحر اپریدی مړ شوی دی. نوموړی د خیبر قبایلی سیمې د جمرود اوسیدونکی و. نوموړی شپږ کتابونه لیکلي دي. نقاد پروفیسر اسلم تاثیر وایي ساحر اپریدی رومانوي شاعر و، او د شاعرۍ ترڅنګ یې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی. د ساحر اپریدی د ژوند او فن په اړه د مشال راډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې جمرود سره تعلق لرونکی د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر، ادیب او ډرامه لیکونکی زینت شاه ساحر اپریدی وفات شو. ساحر اپریدی په کال 1943 کې په کوکی خیل قبیله کې زیږیدلی و. اعلی تعلیم حاصل کړی و، او په پښتو، انګریزی او سیاست کې ایم اے ډیګری هم ترلاسه کړی وې، او په یو شمېر سرکاري انتظامی چوکیو باندې هم پاتې شوی و. نوموړي شپږ کتابونه لیکلي وو، او د پنځه په نوم شعري مجموعه چاپ شوې ده. ډرامې، افسانې او ناولې هم لیکلي دي، او د ریډیو پاکستان پېښور او پاکستان ټیلی ویژن نه یو شمیر د پښتو ډرامې هم خپرې شوې دي. د ساحر اپریدی فن او شخصیت ته د خیبر قبایلی سیمې یو لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر صدارنګ کتنه کوي.
ډېر لازوال غزلي لیکلي دي. د ساحر افریدی شهرت دا هم دی چې ته د نظم سره سره پښتو نثر ته هم توجه ورکړې ده. ساحر افریدی د خپل چاپېریال د خپلې معاشرې د خپلو دودونو دستورونو پوره پوره ترجمانی او عکاسي کړې ده. د دوی په ډرامو کې اکثر چې د رومین رومانیت رنګ زیات و، خو بیا هم
ساحر اپریدی د فن په حق لباندې د دغه سیمې یو بل شاعر او لیکوال فضل ربی کیس وای چې نوموړي د سندریزې کیسې په نوم باندې یو نوی تخلیق هم کړی و. یاد دی وی چې نوموړی د ډېرې مودې راهیسې د فالج بیمار وو او د 18 کالو په عمر کې د دغه دنیا نه سترګې پټې کړې. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا هند وتلی سندرغاړی جگجیت سنگ چې نه یوازې په هند بلکې په ټوله جنوبي آسیا او په نړۍ کې مینوال لرل مړ شوی دی. نوموړي په اویاویمه او اتیایمه لسیزو کې د غزل ویلو په میدان کې لوی نوم پیدا کړ او د غزل ویلو ته یې په موسیقۍ کې یو نوی رنګ او نوی خوند وروبخه.
مشال ریډیو د حقایقو رابر څیرون کې
غږ د هند د وتلی سندرغاړي جگجیت سنگ دی چې د دوشنبه په ورځ مړ شو. جگجیت سنگ د اویا کالونو او ورځې مخکې د مغزو د رګ شلیدلو له کبله په روغتون کې وو چې د دوشنبه په ورځ د هند له وخت سره سم سهار په 8 بجو مړ شو. د هند یو ټلویزیون سی این این آی بی این د هغه د مرګ خبر داسې خبر کړ.
نیوز دټس جست بریکینګ ا پرومیننت غزل سنگر جگجیت سنگ از نو مور.
تازه خبر چې اوس را رسیدلې ده د غزل سندرغاړي جگجیت سنگ مړ شوی دی. هغه نن سحر مړ شوی دی. جگجیت سنگ د مغزو د رګ شلیدلو له کبله مړ شوی دی.
سنگ پاسد اوی افټر سفرینګ ا برین هیمریج.
تر دې وروسته پر فیسبوک او نورو ټولنیزو پاڼو د هغه په لسګونه زره مینوالو د نړۍ له ګوټ ګوټ د هغه پر مړینې د خفګان څرګندونه وکړه. د هند یو بل وتلی سندرغاړي شبیر کومار پر فیسبوک یو شعر لیکلی دی او بیا یې لیکلی د ښاغلي جگجیت سنگ لوی والي ته په لکونو سلامونه. تاسو زموږ په زړه کې یاست. هیڅ کله به خدای پاماني درته ونه وایو.
وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر کس کی عادت آدمی سی ہے.
د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د غزل د دې لوړ کچ د سندرغاړي په مړینه د خفګان څرګندونه وکړه او ویل چې جگجیت سنگ به د خپل بهترین غږ لپاره تل یادېږي. منموهن سنگ ویل جگجیت سنگ په هند او نور نړۍ کې د موسیقۍ په لکونه مینوالو ته خوشحالی ورکړی دی. جگجیت سنگ د غزل د بادشاہ په نوم پیژندل کېده او په یو شمیر ژبو کې یې سندرې ویلې دي. د سنگ خزہ چترا سنگ هم وتلې سندرغاړې ده او له جگجیت سره یې ډېر غزلونه ویلې دي. د هند وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر د جگجیت مړینه لوی تاوان بللې دی. هغه وایي هغه یې ډېر ښه پیژنده او هیله منه وه چې د ناروغۍ پر مهال به له کومې بهر شي او ښه به شي، خو خدای بل څه غوښتل. بلې سندرغاړې آشا بوسلی ویلې د جگجیت سنگ غزلو مغزو ته سولا راوستا. جگجیت مړینه یو ځل بیا د نامتو شرقي شاعرانو لکه میر تقی میر او بیا د هندي شاعر ګلزار دا خبر ازباتوي چې رښتیا هم د انسان ژوند د اوبو د حباب یا پوکړې په څیر دی چې د سترګو پر اب کې وي او بیا نوي
پھر ابھرتا ہے پھر سے بہتا ہے نہ سمندر نگل سکا اس کو نہ تواریخ توڑ پائی ہے وقت کی موج پر صدا بہتا آدمی بلبلا ہے پانی کا.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او سم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې زما کور زما کلی. دا خپرونه شاهین بنیرای درته جوړی او هلته په سیمه کې زموږ خبریالان د دې خپرونې په اړه بیلابیل لوکلو ته ځي او هلته له خلکو سره خبرې کوي او معلومات راغونډي. دا ځل تاسو شاهین بنیرای د چارسدې رزړو کلی ته بیایي.
قدرمندو شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په ونی ز خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د پښتونخوا د چارسدې ضلع د یو زوړ او تاریخي کلی رزړو په اړه معلومات درکو. رزړ د چارسدې نه تنګی ته پتون کې لاره آباد کړی دی چې خوښه اتیا زره خلک پکې ژوند کوي. په دې کلی کې د پښتنو د محمد زو، سلار زو، قاسم خیلو او احمد زو قبیلې ژوند کوي. د رزړو په لاسو جوړ شوي مصنوعات او میٹھائی ډیره مشهوره ده. د دې ځای نه د ملکن ضلعو ته هم لارې تلې دي. ځمکه زرخیزه ده او ډیر خلک یې کر کرونده کوي. تېره اونۍ زموږ همکار شبیر جان د کلي ته ورغلی و او هلته یې د کلي د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ژوند جواک خبرې کړي دي. د کلي یو مشر سید رضا شاه د کلی تاریخي مزل او په ټولنیز ژوند کې بدلون ته صدا سي ګوري.
تر څو پورې چې درزړو تعلق ته نو تاریخ چې موږ ته سرخی نو وی چې را رزړ یو قوم چې نن سبا په ثوابه کې آباد دی. خو شیخ ملي بابا چې کوم تقسیم کړو نو په هغه تقسیم کې دا علاقه د دغه رزړ قوم رسیدلې و. بیا دغه نه په شیخ ملي بابا چې په حق رسید نو هغه شیری ورس شو، هغه شی بدل شو او د دې ځای محمد زول ورکړو. نو محمد زول په دې ځای باندې پاتې شو او رزړ الته په ثوابه کې په خپل ماغزه کې پاتې شو. نو د دې کلی د نوم د رزړ چې مشهور دی نو د ډیرو خلکو دا خیال دی چې لکه په دغه وجه باندې مشهور دی. د رزړو تاریخ خزه تاسو ته وایم چې مطلب دی چې رزړو ډیر اوږد تاریخ دی. هغه انشنت تاریخ ته خو به موږ نه ځو کوم چې لکه ډیر پخوانی تاریخ دی. ډیر خلک دلته مایګریټډ شوي. د دې نه علاوه مطلب دی چې مامازی جما تاسو ته په جده پکې مین قوم دی. دا غیر نه علاوه دی لکه سلارزی، قاسم خیل، سیدان، کنان خیل، احمدزی، خو په دې کې لکه د احمدزو پورې جما تاسو ته وایم دا لکه د سونو کالونه آبادی او د نور بیا د دوی هغه شاخونه دي. زمونږ د مشرانو چې کله اورو مطلب دی شجرې مجرې کله نه رزړو اوسنی د نوی رزړو تاریخ د دې نوی رزړو تاریخ مونږه تقریبا چې کم از کم د سلورنیم او 500 کالو حسابو چې سلورنیم 500 کالو د رزړو د دې موجوده رزړې چې کم دی کی په دې کې چې مته تاسو په تر چې وړ زبردست هستی صاحب اخصاب چې د رزړو مطلب به چې د نه د اختر د شوقدر اعلان کوي نو به صاحب اخصاب چې رزړو تر اغلو نو هغه د سرخ نه راغلو شقدر سرخ چې کم دی رزړې کفرت کو تاسو د رقبه په لحاظ باندې جوا چوي نو دا سلور ضرب سلور سلور کیلومیټر د یونین کونسل یا تپه جوړیږي د سره چې کومه لکه د قرض مکه ده چې په شورګر کې مده او په میرا کې مده نو هغه چې تقریبا چې کم از کم د 15000 نواله تر د 15000 جوړو پورې د هغه مکه جوړیږي د قرض مکه جوړیږي ګیر چا پیره درزړو نه جو مطلب کته سره سین نه پورې غاړه ورندل ته جله کومر چې پیره راځي شیخان راځي او دغه ځین بیا بل یو یونین کونسل شروع کیږي چې هغه ته حساب یا سنځه وي درزړو ډېر اختلاړ شي یعنی نور ختیځ اختلاړ شي نو د هغه ځین او مطلب یې چې لکه یو بل یونین کونسل جوړیږي چې هغه د رجل ټو په نوم باندې یادیږي یعنی دا رزړ ډېر لوی دی نو دا یونین کونسل په دوه حصو باندې تقسیم کړی دی دا ما چې تاسو لکه معلومات درکړو دا د رجړ ون یونین کونسل دی په رزړو کې چې مطلب یې کړ کورونو په لحاظ باندې وای نو تقریبا جلا کړ دې شو نو وای تر د 15 پورې کورونه غټ واړه بنگلې یا خوادې خوځي مطلب یې دا پکښته او که د سړی سره آبادۍ په لحاظ باندې وای نو اوس یې مطلب یې لکه موږ کم تحقیق کړو تقریبا چې دا او یو زر نو وای تر د 8000 پورې غټ واړه زړه بډاګان نرخه په دې کې جون کوي رزړو باندې خدای پاک دار هم کړی چې دینه د اولیاء یو شپول تو دی نو دغه یو بل یو د رزړو یو سپیشالټی جوړیږي دغه نه علاوه چې د رزړو مټي زمونږ مطلب یې چې دې ځنه شروع شو دغه زیات تاریخ سودونه نشته زیات نه زیات دغه به تقریبا یو سل کال تاریخ جوړیږي دغه نه مطلب یې چې لکه هغه دونه مشهور شو چې دې ځنه خلک ځان سره په جزونو کې یا په دغه کې لندن ته خلک وړي خلک کناډا ته وړي خلک دغه ته وړي دغه نه علاوه چې دې ځکه زمونږ د خمتا چې کوم ده د خمتا تاریخ تاسو ته معلوم دی چې کله د انګریزانو جامیرالونو باچا خان چې خپل جامې جوړ کړي ځکه چې موږ سره پیسې نشته خو چې باچا خان کله بیا خمتا چور شروع کړ نو بیا خمتا نه خمتا جوړ شو نو د هغه زیات تر خلک چې کومونه هغه پر رزړو کې او د شبخزر مټه چې کوم ده نو په دغه ځای کې لکه د کاروبار زیاته ودومند او سنا سپوت مانځو کې په اکثریت مطلب یې چې پر رزړو کې دي پر رزړو کې موږ ګورو چې لکه د خمتا بالکل د سند درجه حاصل کړي ده او دلته خلک د پنجاب نه د ډېر لور لور زونه صنعتکار راځي او د مخ کنه دوی د موږ راکم ورونه دي راکم خلک چې خمتا جوړي ټول پیسې ورکړي او په اډوانس کې سره بوکینګ کوي دا غنه علاوه مطلب یې چې د رزړو نه جنده چې کم دنو زمونږ مطلب یې کړه غي ذکرونه کو نډه را ازیاتې بو کو چې جنده باندې مطلب یې چې هر چا لیکل کړي دي او جنده په غاړه باندې موږ پراته یو په دې کې چې داسې زونه مشته چې لکه دا موږ سره خوا کې د ډېرې چې تاسو وینئ نو دا مطلب یې چې لکه دا د زورګونو زورګونو لکه بي سي یعنی بیفور قبل از مسیح مطلب یې چې لکه دا راځي دا دغه نه پس مطلب یې چې دا دویم کړه رزړې دغه په ځای باندې جوړ شوې نو رزړې چې یو خدا کارو شو چې کزه تاسو ته وایم چې رزړې د رستونو ډیر شو کالو کې ډیر په تیزه سره خورې شو غنه دې نه مخ مطلب یې چې د سړک نه دی خو مغرب اړخته وځي دا وایم چې لکه رزړې وي او اخوا تقریبا کدو سلور کورونه وبه یعنی اخوا رزړې نه وي ولکه څنګه چې هر ځای کې آبادی زیاتېږي مطلب یې چې پر ډیر شو کالو کې 15 شو کالو کې د رزړو آبادی چې کومه ده ډیر زیاته شو د بهر نه مت خلک رااله لازم نه مت خلک رااله یو خبرو په کده مو کوچ لکه څنګه خلک وایي چې را د پښتونخوا په سیاسي مرکز څخه کم دنو دا 400 په 400 کې بیا موږ ګورو ځلکه نو رزړې 400 یو پولیټیکل یا سیاسي مرکز حسابي کې وداغه مثال دار چې لکه خان عبدالغفار خان باچا خان ستر بابا امن چې کوم نو داغه رومبه ټبر اگر دې زو داغه دویم ټبر هم دې زو بیا داغه نه له مطلب بیا چې لکه دا وی فرزند در جمان خان عبدالولی خان داغه ټبر هم درزړو بیا داغه نه له اوس چې دا وامن شل پټه کوم مشر د اسفندیار ولی خان دا هغوی ټبر هم چې کوم دنو هغه هم درزړو دي نو د باچا خان کورنۍ ته سپتره چې لکه یو ډېر لوی سیاسي کورنۍ صاحبګو مطلب چې په دیم له خامې ستباني صاحبګي نو درزړو سره د دون لوی کورنۍ اټیچمنت ته موږ وګورو کنه نو ډېر موږ چې رادو له ډېر څو پېښ لکه درزړو دغه یو ډېر لوی حیثیت په سیاسي حیثیت باندې په کار چې په دغه نظر مو ته وسړو وګورو
د رزړو خلکو په دې کلی او خوښه سیمو کې د 1350 کالونو ژوند تیر کړی دی د وخت ریدو او نوې دور د غوښتنو سره سم د دوی کلتوري او ټولنیز ژوند د ډېر لوی بدلون سره مخ شوی دی خو بیا هم دلته د پښتنو د ټولنیز ژوند اقدار لکه ملمستیا جرګه او اشر غوبل په سنس شکل کې اوس هم ژوندی پاتې دي د کلی یو اوسیدونکو شاه خالد په دې اړه صدا سوای
درزړو خلک خو ډېر پاسته نرم مزاج من مدوست خو خوش اخلاق خلک دي خپل کار سره کار لري ان باز جون کې د خبر راشي هغه مغالطه اغم دا خلک یو بل سره کینی او خو په طریقه په جرګه یا حلقې یو بل سره او منل کوي دی یو بل نو دا څه خاص خبر نشته چې دا خلک دا سیاسي سخت مزاج دي یا غلطي یا نو له سره یو کاروباریان روزګاریان دي کو څوک ډېر غریب دي نه ځنه رڑا غشته دا کو څوک ډېر دغه دي نو دغه تلته ځنه دکان چولې خپل دغه مطابق جون تیری او داسې نه کوي چې لکه یا غلط وته یا بل خوا سوچ لري. ډېر نرم مزاجه او پاسته خلک دي.
نو زمینداری پاکستان ډېر خلک پکې زمینداری لري، پټی کری، داغې نه علاوه دا کپڑا جوړی، داغې نه علاوه دارو جو دکانونه پاکستان خواهو پلک تعداد کې دي. زیات تر مټۍ زموږ د رزړو ډېره مشهور ده، داغې دکانونه هم دلته ډېر مشهور دي. داغې نه علاوه بیا چې زیات تر خلک دي نو مزدور کار دي او هغوی خپله د لاسو پښو مزدوري کوي، په هغې وخت تېروي. زیات تعداد د دغه خلکو د رزړو دا روډ چې کوم راغلی دی، دا خو راغلی دی د چرسدې بایپاس نه پېښور نه وروتې دي، موټر وین هم دا ټول سیډونه ورته روټې دا بیا په تخوی باندې اوم کنیک کېږي. دا اخوازي دغه ته سواد ته ملکنډ ته دغه سیډونو ته ځي، په دې سیډ باندې اوم دي، دا د خوا هریچند ته ځي، مندنی ته او پړانګ غار ته، دغه ټولو علاقو سره دا تړلی دی. دا دې ته ډېرې اسانې او لنډې لارې دي او کارونه خو پې روان دي، خو بیا هم کمتر دي. په کار چې دا روډونه ډېر ښه شي او ډېر کولو شي نو دا باندې به تلل راتلل ډېر اسان او ډېر لنډ شي.
دا کلی د چارسدې خارګوټي ته نږدې دی او خوښ سیمو ته د تګ راتګ او کاروباری هلو ځلو بنیادی مرکز هم دی. نو دلته تعلیمي هلو ځلې هم ښه ګړندې دي. ولې د کلي خلک وایي اوس هم داسې ډېر خلک شته چې په خپلو بچو د زده کړو خرچې نشي برداشت کولی. شاه خالد د کلي تعلیمي هلو ځلو ته په دې نظر ګوري.
زمونږ په رزړو کې خو سکولونه چې کوم دي، تاسو هایر سیکنډري هم شته، یو های سکول هم شته جنکو لپاره، هلکانو لپاره دوه نور میډل شته، های سکول هم کم دي، پرایمري سکولونه شپږ دي جنکو هلکانو یو ځای، میډل سکولونه هم دي، خو دا ډېر کم تعداد دي ځکه چې زمونږ کوم اصل مسله ده نو دا خلک زیات دي. نو د دې لپاره پکار دي چې یو خو د پرایمري سکولونه هم زیات شي، بل د دې لپاره کالجونه هم وشي، نو ډېر بخي هلکانو جنکو لپاره، ځکه الیمنټري کالج هم شته جنکو لپاره، خو هغه هم لکه خو د بار خلکو لپاره ډېر دا کوي که نه. مونږ له خواصل ضروري ډیګري کالجونه دي او میډل کمیونټي سکول هم شته چې مونږ لپاره ډیګري کالجونه وشي، نو ډېر به ښه پرایمري سکولونه لږ زیات شي ځکه چې تعداد کم از کم 80,000-75,000 دی. نو دا خلک چې کوم دي بهر ته نور وس هم نه لري، نو دا به ډېر زیات ښه دا خلک به په دې ځای کامیاب او کامران پاتې شي. ولې نه خوښوي؟ خو کمزوري دي، هغه وس نه لري. یعنی هر سړی غواړي چې یاره لاړ شي، مخکې به نه خوښېدل، اوس هغه دغه رورو بدل شوی دی او خلکو کې شعور راغلی دی. نو سکولونه نشته، چېرته لاړ شي وس نه لري. پرایویټ سکولونه شته دي، هغه ته خلک بچی لیږي، خو کمزوري خلک دلته زیات دي، نو هغوی دغه وس نه لري چې هغوی هغه سکولونو ته بچی ولیږي. د دقه وجه باندې وس
د کلی یو مشر لطیف باچا د کلی زاړه وختونه را یادوي او وایي اوس د همدردۍ او یو بل سره د مرستې جذبې هغه شان ژوندی نه دي پاتې لکه څنګه چې پخوا وي. دغه مشر د ټیکنالوژۍ راتګ ته د شک په نظر ګوري او وایي ځوانان یې د فائدې په ځای دغه ټیکنالوژي د وخت د بربادولو لپاره په کار راولي.
زمو عمر 50 کال دی او ګړی دا اخیر نه راځم سدونکي مکه د اسمان دې کې یو کمر زو پاری ودوم د شپې ایس یې راړه دا نه خبر زه په کور کې مخاطره کېږم لکه څه خبر او نو لیر بدن پکې راغل دیني له ها سره مو لکه په خو به دا جمعه تو موږ پکې خپل اتفاق سره ناشتو او سره اتفاق د مو جمعه کې نشته هر سړی لکه تختی کړه او نو لیر بدن پکې راغل خو چې مو دې کې ناشو د سلوه بدن لري ساته پوس په کو راتل بدل او سره شي نشته اوس کله لاله لاله وکړه نه نه ته په یو کله پولیسو براتلې چې باید لا کس بلتی وکړي تاسو نه ویبه تاسو کو نه نه شي نشته نه شي بالکل خاطر شي دا شي را بس نو تاسو سولم د دې تاسو کوم وجوهات او خیمه چې خلکو کې هغه مینه پاتې نشو کوم چې په خوا او لکه مینه خلکو کې نشته تاسو یې کله کې خبره چې دې لاله شي نوم دا شي نه ختمي لکه موبایل کې غشي شته چې یو ځان ته ولګي یو نو دا مرګي ضرورت ته بل چا ته ضرورت ته نه لکه ټي وي موسکه بل مونږ کار تللی دي نو بس کولی خو کوټه کې ټول لاغون یو ور باندې دا مونږه واسو کوړي چې نه چې یو هنه وها کنه ها کله لیلا نه چې روزي بارته چې یو ځان کوټې شي دی وایي چې فلش سو غان راځي او لګي وسغه حیران بشو نو دې کې مونږه فلش بل ضرورت شته
ځوانان په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې روزګار کوي یا په کر کرونده کې د خپلو مشرانو سره مرسته کوي. خو د کلی آبادی په ډېرېدو ده، اوس هم ډېر ځوانان داسې شته چې هنر یا روزګار نه لري او په دوی کې ډېر بیا وروستو د نشې د لانت ښکار شي. د کلی یو ځوان ساجد ګل وایي
یار جی گنن سبا گور نو بزوانانو ڈالر ڈیر جات خراب یا خوان شیری روزگارو نے نشتا موٹلار بے وسه دی جدا ویلا تعلیم ورکی تو پکو تماچو سر ڈیر شوق تے جی پخوا وا پ اجرو کے رباب منگیو دغا قصے با مشران کو دی اس پ اجرو کے وسیارو نے دی سی ڈی گان دی کیبل وغیرہ غلی پدا شوقیان دینو لگا خپل لگا تیر شی دا ڈیر نقصان رسی جی دمون ثقافت او دمون کلچر تا دم کو پختون تا ڈیر زیات نقصان رسی
قدر مند اوریدونکو د پښتونخوا د نور کلو په شان رزړې کلتوري تاریخي او سیاسي ارزښت لري ځوان کلی ډېر با صلاحیت دی ضرورت د دې خبره دی چې د نوي دور د غوښتنو سره سم د ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکړي شي او په دې اړه د کلی د مشرانو سره سره د سرکاري او غیر سرکاري ادارو ډېر لوی کردار جوړي هم د دې سره خپل کوربا شاهین بنیري له اجازه ورکه خاد آباد او بریلی اوسه
فارن پالیسی مجلہ کی
وال سٹریٹ جرنل
فائنینشل ٹائمز رسپانہ کی لکھی
ٹائمز رسپانہ لکھی امریکائی ولس مشر باراک اوباما
نڑے والے چھاپی خبرونی دسمی حالات سرنگ سیڑھی دسمی حالات او د نڑے مطبوعات د مشال ریڈیو پر سہارا نے خبرونی کی
د مشال ریڈیو نوی خبرونا د نڑے رنگونا پدیخ پرونه کی درتا د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانون کی او پوز رپوري خبرونه کیسی او د پیخو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورس اوریدل شي